رنگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. نن پنجشنبه ده، د 1409 کال د عقرب د میاشتې 18 ده، چې د 2013 کال د نومبر د میاشتې 12 کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د شمیرو له مخې په تیرو شاوخوا و میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې و پوځي څرخي الوتکې غورځېدلې دي. په دې پیښو کې لسګونه پوځیان، پیلوټان، ملکي چارواکي او نور خلک وژل شوي او یا مړه شوي دي. په دې لړ کې وروستۍ پیښه د اکتوبر په 1 د فراه ولایت د ناردرې په ولسوالۍ کې د یوې څرخي الوتکې سقوط و چې د پوځ د یو قومندان په ګډون 15 تنه په کې مړه شول. طالبان ادعا کوي چې هغوی د افغان پوځ الوتکې په ډزو راغورځوي، خو افغان چارواکي بیا ټینګار کوي چې الوتکې د تخنیکي ستونزو له کبله سقوط کوي. د ملي دفاع وزارت د تخنیکي ستونزو په اړه ډېر سپیناوی نه ورکوي، نه هم دا وایي چې دغه ستونزو د لرې کولو لپاره تر دې دمه څه ډول اقدامات شوي دي. د افغانستان د هوایي ځواکونو یو پخوانی قومندان امریکا غږ ته ویلي دي چې د الوتکې د تخنیکي ستونزو له کبله نه، بلکې د مسلکي او مجربه کسانو د نشتوالي او کموالي له کبله غورځېدلې دي. په پاکستان کې پوځي استخباراتي ادارې یا ISI د پښتون تحفظ تحریک په فعال غړي ګلالۍ اسماعیل د پاکستان د باندې په وتلو بندیز لګولی او تورې پې لګولی چې د پښتون تحفظ تحریک لپاره په خارج کې پیسې راټولوي او د پښتنو ذهنونه پې خرابوي. ګلالۍ اسماعیل د امریکا غږ پښتو څانګې سره په مرکې کې وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارې په هغې تور لګولی دی چې د پښتون ژغورنې تحریک لپاره بهر ملکونو کې پیسې راټولوم او همدغه ډول زه د ځوانانو پښتنو ذهنونه خرابوم. ګلالۍ اسماعیل وایي دغه تورونه بې بنیاده دي او باور لري چې یو ځل بیا به بېګناه ثابته شي. تیره میاشت کله چې ګلالۍ اسماعیل د لندن اسلام آباد ته ورسېده، د هغې نه پاسپورټ واخیستل شو او د 2 ساعتونو لپاره په توقیف کې وساتل شوه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لوی څارنوال د دندې لرې کړ. د امریکا د منځنۍ دورې د انتخاباتو نه یوه ورځ وروسته ښاغلي ټرمپ لوی څارنوال جیف سیشنز د دندې نه ګوښه کړ او ژمنه یې وکړه که دیموکراتانو تحقیقات پیل کړل نو هغه به یې مخه ونیسي. سیشن چې په لومړیو کې د جمهور رئیس طرفدار و، هغه ته یې خپله استعفا استولې ده او ورته یې لیکلي دي چې ستا په خوښه مې استعفا ورکړله. د رویټرز خبري اجانس یوه سرچینه وایي چې د جمهور رئیس ټرمپ د دفتر رئیس جان کیلی د چهارشنبه په سهار ښاغلي سیشن ته تلیفون کړی و او ویلي و چې هغه دې استعفا وکړي. ښاغلي ټرمپ په داسې وخت کې دا پریکړه کړې ده چې دیموکراتانو د استازو په مجلس کې اکثریت څوکۍ وګټلې. د دیموکرات ګوند یوې غړي نانسی پلوسی د جمهور رئیس ټرمپ د پریکړې انتقاد کړی دی او ویلي دي چې د سیشنز لری کول د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه تحقیقات ته ضربه رسول دي. په پاکستان کې آسیا بیبي چې اسلام ته د سپکاوي په تور بندي و، خوشی شوې ده، خو معلومه نه ده چې کوم ځای ته وړل شوې ده. چارواکو آسیا بیبي چې تېره اونۍ سترې محکمې ته اسلام ته د سپکاوي په قضیه کې بېګناه اعلان کړله، د پنجاب ایالت د زندانه اسلام آباد ته انتقال شوې ده. د آسیا بیبي مدافع وکیل سیف الملوک هم چې هالند ته تښتېدلی، مطبوعاتو ته یې تایید کړله چې هغه د بند نه خوشې شوې، خو دا ورته معلومه نه ده چې کوم ځای ته وړل شوې ده. دوه حکومتي چوراکو هم ای پی خبري اجانس ته ویلي دي چې تر اوسه نه ده معلومه آسیا بیبي د اسلام آباد کوم ځای ته انتقال شوې. چارواکو ویلي دي چې د امنیتي اندېښنو له وجې یې آسیا بیبي د پنجاب ایالت نه ایستلې ده. چارواکو د نومونه ښودلو په شرط ویلي دي چې هوایي ډګر ته په لارو کې پاوس امنیت د ساتلو لپاره ګمارل شوی و. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اوریا. امریکا وایي د یوې خوا په ایران اقتصادي فشارونه زیاتوي او له بلې خوا په سوریه، عراق او یمن کې د دې هیواد فعالیتونه څاري او مخه به ونیسي. د سوریې لپاره د امریکا خاص استازي جیمز جفری ویلي دي چې بلاخره ایران باید د سوریې نه ټول هغه عسکر چې د دې هیواد د قومندې لاندې کار کوي وباسي. ښاغلی جیفری وویل چې ایران په سوریه کې د حل نه بلکې د جنجال یوه برخه ده. ایران په عراق، سوریه، یمن، لبنان او یمن کې د ملیشو ملاتړ کوي او د همدغو ملیشو له وجې په سیمه کې زیات اثر او رسوخ لري. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو چې امریکای هم تر شا ولاړ ده، پرون یې د یمن د هدیدی په سیمه کې د حوثی شیعه یاغیانو مرکزونه د ځمکې او هوانه په توغندۍ وشتلې دي. ائتلافي ځواکونه وایي چې هغوی اوس یو مهم سرک چې د ښار سره نښتی دی د یاغیانو نه نیولی ده. د ناټو جوکپوړو چارواکو په مختونی کې د نظامی چارواکو سره کتلی دي او هم یې د هغې هیواد د پاوز مشق او تمرینونه کتلی دي. مختونیه هیله لري چې بل کال به د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي او په دې سره به دیرشم هیواد شي چې د دې سازمان غړی کیږي. د ناټو د هیات مشري د امریکا د پاوز ډګر جنرال سټیون شیرپو کوي چې د ناټو د نظامی کمیټې مرستیال دی. د ناټو هیئت د مختونی د ځانګړو ځواکونو عملیات او تمرینونه هم کتلی دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غاک آشنا رادیو ته واوریدل. د ننګرهار د نازیانو په ولسوالۍ کې ولسی پاڅون کوونکو او حکومتي ځواکونو د داعش خلاف عملیات پیل کړي. چارواکي وایي په عملیاتو کې ګټلې سیمې به ولسی پاڅون کوونکي ساتي او دا ځلې به عملیات په نیمایي کې نه پرېږدي. نور حال د ذبیح الله غازی په رپورټ کې.
د ځایی پاڅونوالو حکومتي قوا او عملیات پرون سه شنبه د نازیانو ولسوالۍ په مورچه کلی کې د داعش ډلې په مقابله کې پیل شوی. چارواکي وایي دغه عملیاتو کې یوایز واکم ملتیا کوي. د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قومندان بریج جنرال محمد کریم نیازی سیمه کې خبریالانو ته وویل داعش ډلې د غرونو څوکو ته ورټوله کړي خو هلته هم پر وړاندې خپلې جګړې ته دوام ورکوي.
تا درې مورچل و ولسوالۍ نازیانه از وجود ګروه داعش و سایر ترستان پاک سازی کنند. ما مردم ما اطمینان میتیم که همین نیروهای دفاعی و امنیتی، همین سرسپردگان واقعی کشور و این ملت همیشه در خدمت مردم است. هر جایی که دهشت افغان ها و تروریست ها بخواهد که زندگی مردم نارام بسازه، ما در اوجه میریم عملیات میکنیم و انشاءالله که دشمن با ما تاب مقاومت نداره.
سیمه کې سلګونو ولسی پاڅونوالو خپلې ټوپکې راخستی او له حکومتي ځواکونو سره په ګډه د داعش مقابله کوي. دوی وایي که یو حکومت ملا وتړي نو سیمه امن کولی شي. نازیانو کې د پاڅونوالو مشر ملک دی خان
موجوده تصمیم چې ده د خدای په حکم سره چې حکومت او قوم نیول ده په دې کې به په پوره قوي اراده او قوي عزم سره د خدای په حکم سره خپل هغه مطلب چې حکومت ټاکل شوی ده په هغه باندې په خپله برخه کې خیر سره کامیابی دا زمون کوي راته دا او دا زمونږه د حکومت نه ډیره مننه کړو ده او دا ولر چې راته سه ګورای دا به د دې قیادت لاندې د خدای په حکم سره خپل قربانۍ ته چمتو او آمدی او د خپل اسلامي دولت د ګټو په ساتلو او د ملي ګټو په ساتلو کې به مونږ یو نه ودرې غونو کړو.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي دا ځلې پیل شوي عملیات تر هغې نه تمامی چې سیمه یې له داعش وسلوالو نه یې پاکه کړي. د والي ویانتا الله خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل تر عملیاتو وروسته به ګټلې سیمې ځایي پاڅونوال ساتي.
په سیمه کې د ولسی پاڅون کوونکو د ځای پر ځای کولو او د سیمه د ساتنې په خاطر باندې تحقیقاتي چارې هم پیل شوې.
تر اوسه لا داعش ډلې د دغه عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د څلورمې پلې لوا قومندانۍ په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې تیر ورځ نازیانو کې د داعش ډلې دوه جنګیالي د خپلو کورنیو لغړو سره حکومتي ځواکونو ته تسلیم شوي. که څه هم په ننګرهار کې د داعش ډلې د جګړو او فعالیت په خوانی زور نشته خو د ځایي خلکو په وینا کې حکومت په وړاندې جدي اقدامات ونه کینو دغه ډله بیا ځلې خپل قوت پیدا کولی شي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
افغان او پاکستانی چارواکو په پاکستان کې د میشتو افغانو مهاجرینو په اړه مسالو کې پرون په اسلام آباد کې خبرې کړې دي او دواړو خواوو په عزت او تدریجي ډول وطن ته د افغان مهاجرینو د ستنېدو په برخه کې د همکاریو په لارو چارو هم خبرې کړې دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرم شنواری له کابله رپورټ را لېږلی.
افغان او پاکستانی چارواکي وی چې نن د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو د وزارت د مرستیالې میرمن عالمی په مشرۍ یو افغان پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان د ایالتونو سره د سیمو د وزارت سپران د مرستیال محمد اسلام خان سره په پاکستان کې د ډیر افغان مهاجرینو د وسیدان یو وطن ته د غوی د ستنیدلو په اړوند مسلو خبرې کړې دي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي مرستیال محمد رضا باهر وایي چې دا خبرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون دپاره د عمل پلان په چوکاټ کې د مهاجرینو د ګډې کمیټې د غړو ترمنځ شوي دي.
برای پلان عمل شش کمیټه
د عمل په دې پلان کې شپږ بیلابیلې کمیټې ځانګړې شوي چې هر یوه په جلا توګه کار کوي. یوه یې د وګړو کمیټه ده چې د مهاجرینو په برخه کې کار کوي او د دې برخې خبرې پر مخ وړي.
خاګلی باهر ویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د دغې کمیټې دوهمه ناسته ده. په اسلام آباد کې د نویو خبرو په پای کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دا ناسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په 2 په کابل کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې میرمن تحمینه جنجو په مشرۍ د پاکستان او افغان پلاو ترمنځ د افغانستان پاکستان د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان د لومړۍ ناستې په دوام سره شوې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې دواړو خواوو په عزت او تدریجي ډول وطن ته د افغان مهاجرینو د ستنېدلو په برخه کې د دوه هیوادو ترمنځ د همکاریو د زیاتېدلو په لارو چارو هم خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دې خبرو دریمه غونډه به د دواړو خواوو په موافقه په راتلونکي کې په کابل کې جوړه شي. اوس مهال په پاکستان کې څه باندې 2 میلیونه افغان مهاجرین ژوند کوي چې دغه شمېر شاوخوا 1,400,000 زره یې د اوسېدنی قانوني اسناد لري. تېر کال پاکستان د افغان حکومت په مرسته د شاوخوا 2,500 هغه افغانانو د نومونو د ثبتولو کار پیل کړ چې په دغه هېواد کې د قانوني اسنادو پرته ژوند کوه. د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي مرسل وایي چې تر اوسه 600,000 دغه سی افغانانو په پاکستان کې د اوسېدنی قانوني اسناد ترلاسه کړي دي.
تفاوت که بین ای کارت و کارت که از طرف
دغه کارت او دغه کارت ترمنځ توپیر چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمیشنری لخوا افغان مهاجرینو ته ورکول کیږي دادی چې وطن ته د ستنېدلو پر مهال هغوی سره د هغه ستنېدونکو افغانانو چې د یونیسیار کارډونه لري د مرستو بهیر توپیر لري.
کارت سازمان ملل داره.
خاغلیا بهیر وی یو شمیر افغانانو په خپل د نوملیکنې پر وخت د نوملیکنې مرکزونو ته مراجعه ونکړه او هغوی لا هم په پاکستان کې د اوسېدلو قانوني اسنادو د لرلو پرته ژوند کوي. د مهاجرینو نړیوالې ادارې IOM د دې اونۍ د راپور له مخې سکل د جنوري د میاشتې له پیل څخه تر تېرې اونۍ پورې ټول 680,190 افغانان له ایران او پاکستان څخه خپل وطن ته ستانه شوي چې یوازې 8,640 تنه له پاکستان او پاتې نور له ایران څخه افغانستان ته تللي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مهیروي
او د هم د دې خپرونه مرکه پر ایران د امریکا په نیو بندیزونو کې د چابهار بندر استثناء ګړل سوی د دې استثناء توب او پر افغانستان د امریکا د بندیزونو پر اغیزو مو د سیمه ییزو چارو کارپو څیړونکي عبدالغفر لیوال سره مرکه کړې. راغلی لیوال په پیل کې د بندیز د قوت په څرنګوالي خبرې کړې دي.
بندیزونه خو لاول نه جدي وو.
بله.
په دغه نوي پړاو کې د یو شمېر استثناءاتو پرته هماغه ته هېوادونه چې دوی یاد کړي دي او د دې ترڅنګ د افغانستان د هند د کارونه لپاره د چابهار د بندر استثناء واقع کېدل، دغه ښیي چې دغه بندیزونه پړاویز یا مرحله یي دي او یو دم امریکایان نه غواړي چې قاطع فشار راولي، بلکې دا تدریجي ده چې فکر کوم ایران یو شمېر انعطافونو ته مجبور کړلی شي.
بله. د امریکا نوی بندیزونه د ولسمشر ترامپ په وینا تر ټولو شدید بلل شوی دی. په داسې حال کې چې په نوو لګول شوو بندیزونو کې نړیوال ملاتړ هم نه لري، نو عملي کېدل او عواقب څنګه ګورئ؟
په اوږده موده کې هغه تجارتي کمپنۍ شرکتونه چې یو اړخه نه له یو اړخه د خپلو حسابونو او کاروبار له نظره د امریکا تر فشار لاندې راتلی شي، ممکن د خپلو حسابونو د تصفیې څخه وروسته دغو بندیزونو ته غاړه کېږدي، که څه هم د هغو اتومي موافقې له نظره چې 2 کاله مخکې د امریکا او د ایران ترمنځ او د غرب او د ایران ترمنځ وشول، اوس یو شمېر اروپایي هیوادونه پر ایران باندې د نوی بندیزونو د لګولو مخالف دي له سیاسي پلاوه. او زه فکر کوم چې چین او یو شمېر نور آسیایي قدرتونه هم د خپل ګټو په خاطر د دغو بندیزونو مخالف دي. زه حدس نشم وهلی چې دغه بندیزونه دي د هغو نړیوالو بندیزونو په څیر وي چې یو مهال به ټولو لویدیځو اقتصادي قدرتونو په ګډه سره پر یو هیواد باندې تعمیلولی شو.
بله، د امریکا په نظر چې دا تر ټولو قوي او شدید بندیزونه دي، چابهار بندر په ایران د امریکا د بندیزونو نه ولې استثنا وګڼل شو؟
دا مهمه پوښتنه ده. په افغانستان کې د نویو سیاسي ستراتیژیکو او سیمه ییزو شرایطو له نظره او دې ته په پام چې افغانستان یو په وچه کې راګیر هیواد دی او د خپلو تأمیناتو دپاره او د خپل اقتصادي ودې د ساتلو دپاره یوازې پر کراچۍ بندر باندې اتکا ونه لري او د دې لپاره بدیلونه ولري، د منځنۍ آسیا د یو شمېر ترانزیتي لارو د پرانیستل کېدو سره سم یوه مهمه لاره د هند په کومک د چابهار لاره ده چې په دې کې درې واړه هیوادونه افغانستان، هندوستان او ایران مشترک ګټې لري او تقریبا د ورېښمو د لارې د نوي پړاو په سمبول بدله شوې ده. تاسې فکر کېږي چې که اوس دغه بندیزونه زیاتېږي د ایران د هم له اقتصادي پلوه تر ټولو ډېره تمه دغه بندر ته وي او د افغانستان او هندوستان تجارت ته به وي. نو دغه استثنا ورکول د دې لپاره دي چې افغانستان په وچه کې د یو راګیر هیواد په حیث په یو انحصاري لاره باندې په خپله تر اقتصادي فشار لاندې رانه شي، ځکه چې د امریکا متحده ایالات دلته حضور لري او نه غواړي چې افغانستان کې د دوی د حضور قیمت تر دې لوړ شي.
بله، د چابهار د بندر مستثناتوب ډیره ګټه کوم هیواد ته رسیږي؟ په دې څو هیوادونو کې چې مشترک منافع لري په دې بندر کې
هیوادونو ګټه ده، مګر دغه اوسنی وضعیت کې چې کوم فشار په ایران باندې دی تر ټولو ډېره توقع ښایي د ایران دغې لارې ته زیاتوي. ایران دپاره ډېره مهمه ده، افغانستان خپلې ګټې لري په کې او هندوستان هم د دې دپاره چې د افغانستان له لارې نه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي د افغانستان او چابهار لارې یوازینۍ لاره ده.
بله، دغه بندیزونه دومره قوي وګڼل شي، د دغه بندیزونو تاثیرات پر راتلونکي کې په افغانستان څنګه ګوري؟
او د کې شاک نشته چې اقتصادي پلاوه او د سیمې د ستراتیژیکو مناسباتو پلاوه د ایران وضعیت د افغانستان پر ډیر مهم دی. په ایران کې هر ډول اړدوړ پر افغانستان مخامخ اغیز لري. هیله دا ده چې دغه ډول فشارونه د ایران په خلکو باندې او د ایران په اقتصادي وضعیت باندې داسې یو تاثیر ونه کړي چې دغه منفي پایلې افغانستان ته خدای مکړه ویجاړونکې واقع شي.
ډېره مننه لیوال صاحب، کور ودان.
شکر.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسیس مر سهارنی پښتو خبرونه اوري. کته هم په افغانستان کې په سلګونو خصوصي پوهنتونونه فعال دي، خو لا هم ډیر افغان ځوانان غواړي چې په کابل پوهنتون کې زده کړې وکړي. د کابل پوهنتون محصلین په دې باور دي چې د افغانستان د دغه لوی پوهنتون اسناد تر نورو ډیر ارزښت لري. د بلې خوا د خصوصي پوهنتونونو له ډېرېدو سره د هغوی د زده کړو د کیفیت په اړه هم اندېښنې راپورته کړي. نور حال د حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
د افغانستان تر ټولو لوی او تاریخي پوهنتون یعنی کابل پوهنتون یو ویشت فاکولتي او شپږ نوي څانګې لري. په دې پوهنتون کې دا مهال 24,000 محصلین په زده کړو بوخت دي چې د 850 استادانو لخوا تدریس ورته کیږي. کابل پوهنتون چې شپږ اتیا کاله وړاندې تاسیس شوی د لیسانس او مشتری په کچه پروګرامونه لري او تیر کال یې د لومړي ځل لپاره په پښتو او دري کې 40 ډاکټران هم فارغ کړل. په کابل پوهنتون کې زده کړې د ډېری افغان ځوانانو هیله ده.
دا اسمان چې دی نسبت نور پانتونو ته هم ترجیح ورکول کېږي هم ارزش ډیر ده.
په داسې حال کې چې ډیری د کابل پوهنتون پر درسي نصاب نیوکه کوي چې ګواکې زوړ دی، د دغه پوهنتون چارواکي وایي چې د نصاب پر نوي کولو او له ورځنیو غوښتنو سره پر عیارولو یې کار پیل کړی.
ما با گرایش او بی ای یا
موږ د پایلو پر اساس تحصیل اصل ته په کتو د خپلو شپږ نوي سانګو نصاب د لیسانس په کچه تعدیل کړ. دا ټول نصابونه د پوهنتون علمي شورا تایید او لوړ زده کړو وزارت ته ولېږه. دا مهال د حقوق او سیاسي علوم او شریعتو برخه خلاصه شوې او د کرنې څانګه تر بحث لاندې ده او په نږدې راتلونکي کې به ټول څانګي بشپړې شي.
بلخوا په تیرو 15 کلونو کې زیات شمیر خصوصي پوهنتونونو د افغان ځوانانو پام وراړولې. د کابل په ګډون په ولایتونو کې دا مهال 131 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې فعال دي چې 1,70,000 محصلان په دغه پوهنتون کې پر زده کړو بوخت دي. د خصوصي پوهنتونو له زیاتوالي سره د دغه پوهنتونونو د زده کړو د کیفیت په اړه اندېښنې هم زیاتې شوي.
دوی خپل خدمات په ډیره ټیټه بیه باندې محصلینو ته وړاندې کوي په یو ناسالم رقابت کې کیوتی او د دې ناسالم رقابت تاوان د افغان ولس افغان ځوانانو ته رسیږي. دولتي پانتونونه د کانکور لمخې نه یو سم معیاري شوي په دې معنی چې د دوی ظرفیت د جلب جذب د محصلینو کم ده. د 2,000,000 محصلینو متعلمینو څخه هر کال په کانکور کې برخه اخلي، یوازې 10,000 محصلین دولتي پانتونونو ته لاره پیدا کوي.
خود خصوصي پوهنتونو محصلین بیا وایي چې دوی غواړي په انګلیسي زده کړه وکړي.
انګلیسي موږ ډېر تاثیر لري او موږ محیط کې او زیاتره سسي وسیپی دي چې ټول انګلیسي زده کوي او خصوصا ځینې هغه پوهنځیګانې دي لکه بي بي اس او کمپیوټر ساينس او هغه سره په شخصي پوهنتونو کې په انګلیسي باندې تدریس کوي.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د خصوصي پوهنتونو د کیفیت د غوړوالي لپاره د دغه پوهنتونو د دایمي استادانو د مقرري د یو واحد نصاب پر جوړولو کار کړي او تر څنګ یې د دغه پوهنتونو څارنه او ارزونه پیاوړي کړي.
کوشش کوو چې په راتلونکو 2 کلو کې زموږ دغه سند چې موږ یې د خصوصي پوهنتونو فارغ التحصیلانو ته ورکو په نړیواله کچه نه اقلن باید د سیمې په کچه باید هیوادو سره په یو لیول شي. یعنی کوشش مو دا ده چې پس له دې زموږ هیوادوال چې د 12 نه فارغیږي یا لیسانس نه فارغیږي دوی پاکستان، ایران یا هند ته چې لوړ زده کړو ته ځي کوشش کوو چې په داخل کې دوی ته دغه زمینه مساعده کړو او زموږ پوهنتونونه هم د سیمې د پوهنتونو په سره په یو لیول یا په یو کچه کې راشي.
که څه هم په افغانستان کې ډېری ځوانان هڅه کوي چې په کابل پوهنتون او نورو دولتي پوهنتونونو کې درس وایي، خو یو شمېر بیا په دې باور دي چې خصوصي پوهنتونونه هم د زده کړو لپاره ښه مرکزونه دي. د دوی په باور چې اوس د کمیت تر څنګ د خصوصي پوهنتونونو پر کیفیت هم کار روان دی او دا پوهنتونونه ورځ تر بلې ښه کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په افغانستان کې په وروستیو لسیزو کې ځوانان تر ډیره د افراطیت او تن لارې ښکار سوي دي. اوس یو شمیر فرهنګیان غواړي له دغې پدیدې سره د هنر او ادبیاتو له لارې مبارزه وکړي. د امریکا ژغ خبریالی لیمینیازی په دې باره کې دا راپورټ را لېږلې دی.
سیال د افراطیت ښکار شوی اصول ژغورلو ته هڅه کوي.
د توندارې په کله جوړ شوی دی، هدف یې د توندارې له منځه وړل دي. په ځوانانو کې چې کوم د افراطیت او سخت‌دریزۍ کوم څپه رالوتي د هغې له منځه وړل دي یا کمول دي. نو دا کیسه د یو ځوان المیسته په کله ده چې هغه پوهنتون کې افراطیت خواته ځي او بیا د افراطیت په نتیجه کې د پوهنتون نه وایستل کیږي او بیا وسلوالۍ ته مخه کوي. نو وسلوالۍ برخه کې دا فعالیت کوي او بیا هغې نه وروسته بیرته دا نیول کیږي د حکومت لخوا نه. کرا کرا دوی سره یو ښځینه همکاره وي چې دوی سره مخامخ کیږي او مدني فعاله هغوی کوشش کوي په ده باندې چې دغه توندارې فکر له منځه لاړ شي.
د سیریال جوړونکي وایي چې دا یو فکری بدلون دی او د سیریال له لارې د مدني فعالیتونو لارې چارې بیان شوې دي.
دغه باندې دغه زموږ سیریال له سرخې څنګه وکولی شو چې زموږ په ټولنه کې د افراطیت چې کوم مفکورې دي هغه له منځه ولاړ شي، زموږ چې کوم ټولنیز بد دودونه دي هغه له منځه ولاړ شي په پښتني ټولنه کې. مدني فعالیت او د مدني فعالیت روشونه خلکو ته ښودل دي.
د سیریال مرکزي لوبغاړي د سول یو سیال سیریال ځانګړی او د ښه پیغام لرونکی ګڼي.
او د سول سیال په سیریال کې چې ما خپل کرکټر او خپل ځان پیژند، په هغه نور سیریالونو کې ما کار کړی و، خو هغه دومره هغه مثلا چې ما خلکو پیژنې دي هغه سیریالو طریقه نو، مګم د سول د سیال د سیریال د طریقه نه ما اوس ډیر خلک پیژنې دي، بخصوص د پښتونخوا خلک ما ډیر پیژنې. او په دې برخه کې زه کوشش کوم چې لا زیات ځان خلک ته وپیژنم او خلک ما وپیژني. او د سول سیریال زما شخصیت ته یو داسې شی و چې زما شخصیت ټول خلکو ته ډیره یو ښه توګه وروپیژنده.
په افغانستان کې دا مهال ځوانان هڅه کوي افراطیت او توندلارۍ ته د هنر له لارې ځواب ورکړي. له سینما ورهاخوا ګڼ شمېر نور هڅه کوي توندلاري او افراطیت سره مبارزه په شیرونو او لیکوالۍ کې هم جاری وساتي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. افغان سوداګر وایي د چین او افغانستان ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانیستلو سره د لوی پکتیا د جلغوزو زیاته برخه اوس هم د پکتیکا د انګورو اډې او وانه له لارې پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقالیږي. د محلي سوداګرو په وینا پاکستان ورته ګمرکي تعرفه معاف کړي، خو دوی د خپل دولت څخه غواړي چې د چین ګمرک په کمولو کې ورسره کومک وکړي. ابراهیم رحیمی پام دیاره د خوست څخه دا رپورت را لېږلې دي.
دلته د جلغوزیو غوټي کاری ورځ لمر ته پرتې وي چې ښي وچې شي بیا یې په سنتي ډول دانې زبوي. د غوټو سپړل اسانه نه دي، خو کوم ځانګړي هنر ته هم اړتیا نه لري.
تر چې ورغټه شروع دي ته پښتانه ډېر څلوېښت جلبه څانلې ویلم خرڅېږي، په دوه زره هم خرڅېږي، په درې زره هم خرڅېږي، پنځلس سال هم خرڅېږي چې غټ غټ جېل وي.
په دې مارکیټ کې بیا ښه جلغوزي له پوچو دانو بیلوي او وروستۍ بوجیو کې ځای پر ځای کوي چې د خرڅلاو او انتقال لپاره یې چمتو کړي. د خلکو په وینا سږ کال د وچکالیو له کبله د جلغوزیو حاصلات د تیرو کلونو په نسبت کم دي، خو نرخ یې لوړ شوی. 50 کیلو ګرامه جلغوزي هر عقل په څه باندې زر ډالره خرڅیږي.
پلیسا کول په نسبت سلارم ایسام ساګ نوکړه ځای نه و، خو بعضې بعضې دي کې و لکه میږ دي په منطقه کې نیم په نیمه و پلیسا کول په نسبت باندې، او په ځان ساګ کې بخي سلارم ایسا غلن ځای نه و.
په داسې حال کې چې پرون چین هیواد ته د هوایي دالیز و پرانستلو سره د جلغوزیو د انتقال لړۍ پیل شوه، لا هم د لوی پکتیا جلغوزي د وانه له لارې پاکستان ته په قاچاق روان دي او بیا له هغه ځایه د پاکستان په مرکه چین هیواد ته صادرېږي.
تر اوسه له دې مارکیټ نه شاوخوا 1500 ټنه جلغوزي وتلې او دا لړۍ لا روانه ده. سوداګر وایي د چین ګمرک ورته قیمت پریوزي ځکه پاکستان ورته ګمرکي تعرفه معاف کړي.
که چیرې کې پاکستان د لیاره نه په میږ نه جیک ټیکس وي بیا میږ ته ول کې ول ده، ځکه چې په سل روپۍ چې دوی مول راسیږي میږ نه کا ټیکس ډېر وي، یو سلو شل روپۍ وي. دوی ځن غذای به په سل روپۍ ووځي، په یو سلو شل روپۍ ووځي، میږ اتمن یو سلو پنځه یو سلو شپېته ته به ځون رسوي، نه په دا کې میږ خپله خود به خود یې تون کړي.
د ځینو ارقامو له مخې تېر کال د جلغوزیو له دې مارکیټ نه شاوخوا 4000 ټنه جلغوزي چې مجموعي قیمت یې نږدې 80 میلیونه ډالر ښودل شوی، د پکتیکا د انګور اډېلو لارې پاکستان ته انتقال شوی وو. د خوستوالي وایي دولت پوره ژمن دی چې د جلغوزیو د پروسس او بسته بندۍ لپاره ټول امکانات برابر او پر چین سربیره ځینو نورو هیوادونو ته هم د صادراتو زمینه مساعده کړي.
په تدریجي شکل شاید په څو کلونو کې موږ په مطلق ډول د قاچاق مخنیوی وکړو او په دغه برخه کې دولت دریځ جدي ده. مثلا په خوست کې او په ځینو سرحداتو کې جدي هدایت دارسي هلته باید د قاچاق مخنیوی وسي.
د جلغوزیو د حاصلاتو موسم د ماشومانو د سرګرمۍ لپاره هم زمینه ده، هم یې خوري او هم د خپلې کورنۍ له غړو سره د غوټو په سپینولو کې مرسته کوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.